په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دن کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنۍ خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له شاهین بنیری وو.
ستلمه شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د پاکستان د ولسی هوایی چلن ادارې د دوی لخوا پایلټانو ته ورکړی لایسنسونه سم ګرځولې دي. د بلوچستان حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره محدودیتونه د جولای تر دیرشمې غځولې او ناپیژندل شو انټرنیټي غلو د نړۍ د یو شمېر مهمو شخصیاتو په ټویټر پاڼو بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د ولسی هوایی چلن ادارې سیویل ایویشن اتارټي د دوی لخوا پایلټانو ته ورکړی لایسنسونه سم ګرځولې دي. ادارې ویلي د یو پایلټ سره هم جالي لایسنس نشته. د هوایی چلن ادارې د جولای په 15مه د عمان د هوایی چلن ادارې ته د یو لیک په جواب کې ویلي چې د جالي لایسنسونو معاملې په میډیا کې په ناسمه توګه وړاندې کړل شوې ده او دا چې د دوی لخوا ورکړل شوی اسناد سم دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د هوا بازی وزیر غلام سرور خان د جون په 26مه پارلمان ته په وینا کې ویلي وو چې په 1,000 پایلټانو کې د 2,200 پایلټانو لایسنسونه مشکوک یا جالي دي. له دې وروسته سیویل ایویشن اتارټي پلټنې پیل کړې وې او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو د شپږو میاشتو پورې د پاکستان د سرکاري هوایی شرکت یا ای پی آی په پروازونو بندیزونه لګولي وو. د بلوچستان حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره محدودیتونه د جولای تر دیرشمې غځولې دي. د کورونا چار وزارت پرون مخام د بندیزونو نیټې تر پوره کېدو وروسته په یو بیان کې ویلي چې د وایرس د خپرېدو امکان لا موجود دی، نو ځکه خلک او کاروباریان باید له احتیاطه کار واخلي. بیان وایي ټول مارکیټونه او دوکانونه به له سهار 9 څخه د مازیګر تر 2 بجو پورې خلاص وي او د جمعې په ورځ به چوټي وي، خو د شودو دوایانو او غوښې دوکانونو ته به 24 ساعته د فعالیت اجازه وي. د کورونا چار وزارت وایي د سرغړونکو دوکاندارانو پر ضد به قانوني اقدام کوي، خو د صوبې سوداګران وایي چې حکومت د ورته د شپې تر 12 بجو پورې د کاروبارونو پرانستو اجازه ورکړي. حکومت دا پریکړه پر داسې وخت کړې چې د جولای تر 14مې په بلوچستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیره د 11,000 نه اوړېدلې ده. بلخوا په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس نور 2,015 کسان ځپلی دي. د حکومتي ویبپاڼې له وینا سره سم د جولای تر 14مې د نویو پیښو له ثبتېدو سره په هیواد کې د کووید 19 ناروغانو شمیر 2,05,914 ته رسېدلې. له ناروغۍ څخه 1,88,013 کسان جوړ شوي هم دي. په دغه هیواد کې کووید 19 ناروغۍ تر اوسه 15,416 کسان وژلي دي. د شمالي وزیرستان د سپینوام اوسیدونکو د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون کړی دی. په پرونی احتجاج کې د سیمې د 15 قومونو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. ګډونوالو بیګا مشال لیډو ته ویلي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د کورم دنګي ډیم په منصوبه کې به ځایي خلکو له ملازمتونو ورکوي، خو دا ژمنه یې پوره کړې نه ده. د وزیرستان د ځوانانو د سازمان غړي وایي چې په سیمه کې هسپتالونه او تعلیمي ادارې په ډېر بد حال دي او ځینې سکولونه له 13-15 کلونو راهیسې تړلې پراته دي. دوی دړکه ورکړې ده که حکومت یې تر اګست د 6مې نیټې پورې غوښتنې نه پوره کوي، نو خپل احتجاجونه به نور هم پراخ کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان د خلکو د غوښتنو زر پوره کولو ډاډ ورکړی دی. او ناپیژندل شوو انټرنیټي غلو د نړۍ د یو شمېر مهمو شخصیاتو په ټویټر پاڼو بریدونه کړي دي. په دې کې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو کاندید جو بایډن، د پخواني ولسمشر باراک اوباما او مایکروسافټ د مشر بل ګیټس رسمي ټویټر اکاونټونه هم شامل دي. په دې برید کې د سیاست، صحافت او حکومتونو د لوړپوړو چارواکو اکاونټونه په نښه کړل شوي دي. له دې وروسته ټویټر دغه اکاونټونه د 100 ساعتونو لپاره تړلي وو. د ټویټر مشر ویلي دي چې دغه ستونزه به زر هواره شي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مول شاهین بونیری واردل. اوس راځو رپورټونو ته. د پاکستان د ولسی هوابازی اداره یا سیویل ایویشن اتارټي وایي پلټنوی خولې چې د پاکستان د هوایی شرکت پی آی ای د یو پایلټ لایسنس هم جالي نه دی. د پاکستان د هوابازی وزیر غلام سرور خان د جون پر 26مه قومي اسمبلی ته په کراچۍ کې تیره مې میاشت د پی ای ای د یوې الوتکې غورځېدو پیښې رپورټ وړاندې کولو پر وخت ویلي وي چې په 1860 پلټانو کې د 2020 لایسنسونه په مشکوک ډول جعلي دي. د نوموړي تر دې بیان وروسته اروپایي ټولنې او هم برطانیې د جولای 14 د پی ای ای پر پروازونو د شپږو میاشتو لپاره بندیز لګولی دی. تفصیل اسلام آباد د احمد الله رپورټ کې.
د سیول ایویشن اتارټی ډایرکټر جنرل حسن ناصر جامی د جولای په 14 د عمان ایویشن اتارټی مشر مبارک صالح الګیلانی په نوم لیکلي خط کې ویلي دي د اتارټی لخوا پاکستانی پیلوټانو ته جاری کړل شوی لایسنسونه صحیح دي او هغه پیلوټان چې په لایسنسونو یې لږ ډیر هم شک وو هغوی د پروازونو نه منې کولو سره وضاحت پرې غوښتل شوی دی. نوموړي په خپل خط کې ویلي دي یو شمیر ملکونو لخوا د 1300 پیلوټانو لایسنس د تصدیق نه مطالق ورسره رابطه کړې شوې ده او د پلټنو وروسته د 94 پیلوټانو لایسنسونه صحیح ګرځولې شوې دي او د پاتو لایسنسونو په حق له پلټنې روانې دي. د حسن ناصر جامی په وینا د جالي لایسنسونو نه متعلق خبر په میډیا او په ټولنیزو رسنیو کې په غلط طریقې سره وړاندې کړی شو. د ذکر ده چې د هوا بازۍ وزیر غلام سرور خان د جون په 24 قومي اسمبلی ته پی آی ای الوتکې د حادثې راپور وړاندې کولو پر وخت وویل چې په 1860 پیلوټانو کې د 222 لایسنسونه په مشکوک ډول جالي دي.
دا
ډیره د افسوس او شرم خبره ده چې زمنګ 40% یعنی 222 پیلوټانو لایسنسونه صحیح نه دي بلکې جالي دي. د پیلوټانو امتحان په خپل نه دی ورکړي بلکې دوی په ځای بل چا امتحان ورکړي دي او پیلوټانو دوران دا خبره هم را پډاګه شو چې ځنې پیلوټانو خود چټي پورس امتحانونه ورکړي دي. دینه لوی بل څه بدقسمتي کېدی شي چې پیلوټانو ته جالي لایسنسونه ورکړي شوی دي او یو شمیر پیلوټان خو په سیاسي بنیادونو هم برتي کړی شوی دي. نو موږ به د هر څه پلټنې کوو او زموږ په نخښه کول وروسته سزا به ورته ورکو. د غلام سرور خان دی بیان وروسته یورپی یونین او برتانیې د جولای 14 نیټې نه د پاکستان په هوایی شرکت یا پی آی ای په پروازونو د شپږو میاشتو لپاره بندیز لګولو سره وویل د مسافرو خوندي ساتلو لپاره یې دا ګام پورته کړی. د ترڅنګ د اروپا فضا ژغورنې ادارې د جولای په 8 23 هیوادونو ته لیږلي یو خط کې ویلي چې له پاکستانه لایسنس اخیستونکو پیلوټانو ته د الوتکو الوزولو اجازه ورنکړي. د سیول ایویشن اتارټی د ډایرکټر جنرل د خط نو وروسته په پاکستان کې د پیلوټانو اتحادیه پالپا په خپل اعلامیه کې ویلي سیول ایویشن اتارټی لخوا د پیلوټانو لایسنسونه صحیح ګرځول دوی د دریز ګټه ده. اتارټی دا تسلیم کړه چې دوی کوم لایسنسونه جاری کړي نو هغه صحیح دي او دا معاملې په غلطي طریقې سره پر رسنیو کې راپور تکړې شو. د پی ای ای یو بخوانه کارکونکې او د هوا بازۍ په چارو نظر لرونکو نصر الله افریدی وایي وفاقي وزیر او سیول ایویشن اتارټی د مشر د بیانونو نخکاریږي چې دوی ترمنځ هم اهنګي نشته.
خبر ہو رہا ہے قومی اسمبلی کے ایویشن منسٹر کا سے بیان ورکری نو اغا دورا ای ریسپانسیبل بیان بیا سرنگی ورکوشن نن سیول ایویشن اتھارٹی پاکستان دا خبر ہے کہ ویچ لیسن سنا جالی نری نو منسٹر بیا ای چانا فیڈ بیک خاصا ہو ایتی مطلب دارا جی تو پختنا کے سارا انڈرسٹینڈنگ نشتا رہا ایویشن منسٹر جی کو مرا ای ریسپانسیبل بیان ورکرو کنا پورا دنیا کے بدنامی وش ہوا دا تو کریڈیبلیٹی خراب ہوا شوا ای تو پائلٹان دنیا کے جکم نور ایئر لائنز کی وہ اغا مشکوک شولو مو بنے مخ نہ چکو مرا جالی کورونا الزامات وو پخې باندې منیسټر صاحب هم چې کومه سټمپ ولګولو دا داسې په کار وای چې اول دو انویسټیګیشن کړی وای د سکروټنی کړی وای چې دا باندې په اسمبلی کې بیان ورکړی وای پروا نه وه.
د ذکر دا چې دا هر څه تر هغه وروسته مخې ته راغلل چې د مئی په 22 له لاهوره کراچۍ ته روانه د پی آی ای یو الوتکه د کراچۍ هوایی میدان سره نږدې وغورځېده چې پکې د عملی په ګډون 90 کسان مړه شول.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 15315 او 15155.
د بلوچستان حکومت پرون ماخام په سبق د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د محدودیتونو غځولو اعلان وکړ. حکومت وایي د جولای تر 13 پورې به ټول بازارونه او دوکانونه یوازې د سهار له 9 د مازیګر تر 2 بجو پرانیستي وي. د سوداګرانو اتحادیې پر حکومتي پریکړې خپګان ښودلی او د احتجاج ګواښي کړی. حکومت وایي په اختر کې د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو مخنیوي لپاره محدودیتونه اړین دي. له کوټې د ایوب ترین رپورټ.
په کوټ کې د کورونا چارو د وزارت لورې تیر ماشام په خبر سوي و اعلامیه کې ویل سوي دي چې د کورونا وایرس خپرېدو امکان اوسمسته او ټول احتیاطي تدبیرونه په پام کې نیول مهم دي. د دې مقصد لپاره به ټول مارکیټونه او کاروباري مرکزونه سهار د 9 بجو څخه بیا ماجګر تر 2 بجو پورې خلاص وي. د جمعې په ورځ به عامه رخصتي او کڅوک پر دې باندې عمل نه کوي هغه تجارت یا دکاندارانو په ضد به قانوني ګامونه پورته کیږي. لکه د شیدو میډیکل سٹور او د غوښو دکانونو به ساعت خلاص وی. دغه ډول د بیکری دکانونه به سهار د 9 بجو څخه بیا تر ماښام تر 9 بجو پورې خلاص وی. په دې ترڅ کې چې مکره د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله حکومت اختر په دې ورځو کې د کاروبار وخت نسی زیاتولی.
اختر پورې ګورو هغه چې په ځمن کول نو اختر بعد ان شاء الله کرونا کې څه زیات نه څه خو بیا نو څنګه مخکې کېږي چې څه زیات ټایم لاین کې دی. نو دا امکان
څه شوانی صاحب چې اختر بعد چې مکمل تور لاکډاون ختم کړي
هغه ډیپند کی چې کرونا کیسز دغه په ډیکلاین روانو دغه کبه دی بیا خو رو بالکل امکان شته چې مزید ډیر مزه لا کړي څو نه زیات شي مجبور شي واپس ډیکلاین راو
ته نو موږ په وینا چوټلان به واج په پارسل کې د باندې څخه خوراکي توکي خرڅولای شي. دغه ډول به د سوبې ټولي تعلیمي ادارې پرولسي غونډو شادي یا د ودو حلونه به د جولای د میستر دیر سیمینیټ پوری بند وي. بلور ته د بلوچستان تجارت د حکومت پر دې ورستي امر باندې یو ځل بیا خوښنه څرګنده کړې او ویل دي چې حکومت په بسانو ریل ګاډیانو او جازو کې و خلکو ته د سفر کولو اجازه ورکړې ده. لکه په هوټلانو کې دننه خلک نه پرېږدي. د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مشر او دریم کاکړ تیرش په مشالې ته وویل چې دوی به د اوسنی نوټیفیکیشن یا امر په ضد د احتجاج لار خپل کړي.
یا خامخا کوزه کې د ازمږ اخلي اختر راوي د اختر سره لیکټ سامانونه په بل اختر کې لازم ځکندار د دې درته در سلو دې مستقیم نه کیرا دې اختر کې مخه مخه د دې چې کوم افسوی چې مرته د اختر لپاره 15 سلو کې مرا کې ځمټ کاندارانه کاروبار و کی د شپې د واریز زیاته تر خلکو د شپې خریداري کې د ورځې د ګرمي نو د ورځې راشم کم سي.
د کرونا وایرس له امله د بلوچستان حکومت په صوبه کې د لاکډاون لړۍ د روان کال د مارچ د 14 منیټ څخه پیل کړي و چې ورسته دغه ټولبند ته د سمارټ لاک نومور کړي وو چې لاو سم روان دي.
د یو ترين رپورت هو د بلوچستان روغتي چارواکي وایي د پخوا پر طرف په صوبه کې د کورونا وایرس په خو سپتدل کم شوی دی. د جولای تر 14 مې په صوبه کې د کووډ 19 ناروغانو سرکاري شمیر تر 11000 لوړ شوی دی. په بلوچستان کې د کورونا وایرس تر ټولو زیات مثبت پیخي په مارچ کې ثبت شوی وي. روغتي چارواکو په خوا وړاندوینه کړې و چې خای په جولای کې په وایرس سخت کسانو شمیر به زیات شي خدا سے و نشول. چارواکی او ڈاکٹران د کم پیخو سپتے دو بلا بل لاملونا خی چے عبدالحی کاکڑ مو ورسخه خبروی.
د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې د بلوچستان د حکومتي څانګې یو چارواکي ډاکټر سربت خان د جولای پر 15مه مشالې ډول چې په وایرس د اخته کسانو د شمیر کمیدل تیرو دوه اونۍ راسي پیل شوی دی. هغه زیاته کړه چې په وایرس د اخته کسانو شمیر د مارچ او جون په میاشت کې ډیر زیات وو. د بلوچستان د کرونا وایرس ځانګړې څانګه هر ورځ د وایرس په اړه رپورت خپروي چې په کې په تیرو 24 ساعتونو کې له وایرس د ناروغو خلکو شمیر هم شامل وي. مشالې ډیو د جولای 14 ریپورت د جون له 14 سر پر تل کړ. نو تر میاشتم په دې ورځ د کرونا 112 پیښې سبسوي خو یو میاشت وروسته یعنی د جولای پر 14 د سبسو پیښو شمیر یوازې وو. د ډاکټر سرمت پوینا حکومت د کوټي په فاطمه جنا او شیخ زاید هسپتالونو کې د کرونا واډونه جوړ کړي وو چې په خوابه پکې شاوخوا 113 ناروغان داخل خو اوس په دواړو روغتونونو کې 14 ناروغان دي. ډاکټر سرمد د کرونا د ناروغانو کم شمیر ریپورت کېدو مختلف لاملونه یادوي. د دپوینا یو وجه شایع دی چې هغه کسان اوس ټیسټونه نه کوي چې په بدن کې وایرس وي خو د ناروغي نشي یا علامتونه نه لري. البته دا وایي چې په عین حال کې د ټیسټونو شمیر هم کم شوی دی.
اسیمپټومټیک پیشنټ چې ولز مشغه هغه په خوا اریو به منډي راولې ټیسټ وکوي. په خوا موږ ټیسټونه د ورځې 11 سه 1200 ټیسټونه کولو وزاغه ټیسټونه 4 سه 500 پوری رالو او کله کله د 200 موږ لیب زیات کولو. په خوا موږ یو لیب ولو وس ډیر لیبونه سلو لیکن داغه باوجود از موږ رزلټ کم را روان دی. یو وجه خو دغه سوله چې بیا ورنه سلو او بیا مختلف په ګرد د 33 ډیستریټ کې ټریننګ زرو کولو خلګ په ټي وي او په سوشل میډیا په ذریعہ باندې اویر سلو خلګو پرسنل خیال وساتي دا ګرد شیان چې سره جمع کې نو د دی وڅ دا ټیسټینګ کم سول
په پاکستان کې د کورونا وبا لومړی پیښه د فروری پر 16مه نیټه سبسه وچ او شمیر شاخه دونیم لکه ته رسیدلې دی په بلوچستان کې د ناروغانو شمیر د جولای تر 15مې پورې 1209 تیر شو چې د ډاکټر سرمت پوینا پکې اویا فیصد خلک جوړ شوی هم دی د فاطمه جنا هسپتال کوټي د کورونا وارد ډاکټر شیرین خان او ډاکټر یاسر خوستای هم وای چې په وایرس داخته کسانو شمیر په کمیدو دی د پاکستان د نورو سیمو په څیر په بلوچستان کې هم خلکو د وایرس په اړه مختلفي غلطي خبري مشوره کړې وي چې د دې اثر دا وسو چې د ډاکټرانو پوینا خلګو حکومتي هسپتالونو ته لا ورتلو او لا ټیسټونو کولو ډډ پیل کړه په دوی کې ځینې کسان به د سرکاري پر ځای شخصي هسپتالونو یا کلینیکونو ته تلل ډاکټر یاسر خوستای شخصي کلینیک هم لري دی وای چې په خوا به په وایرس اخته کسان ورتلل خو اوس یې شمیر مخ په کمیدو دی نوموړي د دې وجه دا یادوي چې شایي په صوبه کې په تیر بیا په کوټه کې دومره زیات کسان په وایرس اخته شوي وي چې په نتیجه کې د وایرس پر ضد هرد ایمونیټي یعنی په اجتماعي توګه د اولس مدافعتي نظام رامنځته شوی وي
خاص کر په د کوټه او په بلوچستان کې دومره خلک متاثر شوي دي چې دا غه د وج ځای یو هرد ایمونیټي ورته یي هغه په بلوچستان او په کوټه کې چې د ډیولپ شوی د هرد ایمونیټي ودخته یي چې د یو علاقې یا د یو صوبې یا د یو شار اویا فیصد خلک چې دی د یو وایرس متاثر سي بیا د دوی په جسم کې قوت مدافعت پیدا سي د وایرس خلاف ودخته هرد ایمونیټي یي
ډاکټر شیرین بیا د هرد ایمونیټي امکان نه ردوي خوای چې دا خبره هغه وخت په باور سره کېدلای شي چې په پراخه کچه ټیسټونه او لټبي اصول سره سم تحقیق وسی او دا ثابت شي چې تر اویا فیصد خلکو کې د وایرس ضد مدافعتي نظام جوړ شوی دی نو موري بل نقطه م راپورته کوي چې فرض کا هرد ایمونیټي جوړ شوی هم وي پښتنه دا ده چې د وایرس پر ضد په بدن کې جوړ شوی مدافعتي مواد به ترسو موثره او فعال وي ډاکټر شیرین وایي چې دای سپ پولیسان کې د کورونا د پیښو ریپورت کېدو وجه دا هم وی چې ټیسټونه کم کیږي
بهخه زیات خلک خو کورونا مرز اخته هم سول او ورته ځین راووتل دویمه وجه دا ده چې کم سمارټ لاک ډاون دا هم خامخا به اثر وي او درم د خلکو په خپل هم په هنه لږ زیات اسو د کورونا په حواله او د خلکو خپل احتیاط هم نو په دې حواله مختلف وجوهات چې د کورونا کیسز کم سول او بل اخلا کم وګورو ځینې خلک غبراو هم سول وو هم وېرېدل او ټیسټونه هم ډېر کی او په کور کې هم ډیر خلک ناش وی دا هم یو وجہ دا چې د کیسز یاد اچ کم ناروغ خلک د په مخ نه راځي او هسپتال له نه راځي
ډاکټر شیرین زیاتوی چې د وایرس د پیښو کمیدو خبره شای خلکو ته اطمینان ورکړي چې دا فکر و نکړي چې نور د ناروغي صفات رسوي او بیرته به راو نه ګرځي
ډیر خلکو دا خیال دي چې شاید نا جوړی راغه کورونا را ل خپل واره تیر کوي او لاړه او دوی مر شاید نه سره دا کې د سیر موږ غلط فهمي وي او دا نا جوړی په والا موږ نو سوه له په وسوک باندې چې نا جوړی آیا مکمل 13 سو کلا برته به هم راځي په ډیر ملکو کې دا موږ لیدري دي چې نا جوړی یو واره تیر کوي دوی مسافه بیا په سره غلې دا او خلک متاثر کړي دي نو موږ هم چې تر سو پوری ثبوت نه وي چې هارد ایمونیټیز تا کنه او دوی خبر دا هم ضروری ده کچیر ستا مدافع مدافعیت جوړ شوی هم هغه تر څو مودې پورې برته د مدافعیت وی آیا د مدافعیت تر ډېر وخت پورې وی کله برته ختم شي دا و دوه مر بیا هم تر برته نه جوړي واخه
کرونا وایرس د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین اوهان شار کې پیدا شوی چې اوس د نړۍ زیاتره هیوادونو ته خپور شوی دی د امریکا جان هاپکنز پونتون د شپېرو لمخې د جولای تر 15 پورې تر 14 میلیونه زیات کسان په وایرس اخته شوی او تر 15 لکه 9000 زیات کسان ورزخه مړه شوی دی خو د پون تور په ونا تر اوسه د کورونا وایرس تر 1 میلیونه ناروغان رغیدلی هم دي
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزه خلی او سترګو تلاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي فلاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي
په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس سره ژغورل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی د شمالي وزیرستان د سپینوا مسیدونکو پرون د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. دوی وایي حکومت د کرم تنګي ډیم جوړېدو پر مهال وسره د نوکرۍ ورکول ژمنه کړې وه چې نه یې د پوره کړې. په احتجاج کې له شاملو کسانو څخه ځینو بیګا مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې های سکول له 5 کلونو راهیسې تړلی دی او په سپینوا مو شوه کې روغتیايي اسانتیاوې هم نشته. دوی حکومت ته د غوښتنو پوره کولو لپاره د اگست تر 3 پوری وخت ورکړ. د سیمه انتظامی چارواکي شاهد علي خان وایي د ډیم په پروژه کې ځایی ځوانانو ته روزګار ورکوي، روغتونې جوړ کړي او ژر ورته عملاستوي او تعلیمي اسانتیاوې هم برابروي. د البته د دې کارونو بشپړېدو کره نیټه و نه خدای شو. د عمر وزیر رپورټ ورو.
شمالی وزیرستان تحصیل سپینوا مختلفو قبیلو 13 ورځ د یو لاریون د لارې دولت نه غوښتنه کړې چې کورم تنګی ډیم فیز 1 کې ورسره شوې ژمنه ورپوره شي. د شوا تحصیل روغتون چې اپګریډ شوې لا هم ورته سټاف او سهولتونه نه دی ورکړل شوی. زرد عملی کړي او پورا سپینوا او شوا تحصیلونو کې لویا تعلیمی اداره لا هم نشته. د سپینوا موسیدون کې ملک لیاقت وزیر د خپل غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
گورنمنٹ ہائی اسکول سینوام جنہیں بند آئی جائے آگے بہانی تین دن اسپتال ہو سابق محمد نظیم کو دور سے واپس چلائی جائے جاگے بہانی گاٹا مسئلہ دینا چیم دا کوم تنگی گیم سے ٹیم ریالٹی دے دن اس پر کا طبقہ جو جن دکے ریٹینا دی دا سنویر جو گورنمنٹ 20 تاریخ ڈیڈ لائن اور کرائی جائے تو پدا نوٹ والا نوٹ وہ آپ دمے نازی کے ٹیم دا بند ہے بھی تو کورم تنگی گیم بنے ہو ہر قسم چار خبر سرا بند ہے یہ سرا سرا امیدوں ان شاء اللہ عدالت آرڈر کھو دیں اتنا پر دن کھالتا پل مرات نہیں ملا.
وزیرستان زوانان و تنظیم د سپینوام غړی وسیم وزیر وای چې 15 قبیله په احتجاج کې شامل وي.
پیش سچی مسمینوں سے احتجاج وہ دے پنجے کو میں وہ چپاش شمیری دی ببالی دی اباخل دی تتاخل دی میرالی دی دمیر پنجش پیش غوٹ مسالے دی چپاش دے تعلیم دو دے صحت دو دے سپینو مسپتال آئے آوے سترے باندھے بی ایچ او چکی میں دا غنڈے باندھی.
ملک گل رحیم وائی روختون جوڑ شوے خو پکے سٹاف نشتا، خونزی کے استازہ نشتا، نو انتظامیہ تائے روانہ شلمانیٹا وقت ورکڑے کدا ستونزو حل ڈاڈ میلاو نشو نو بیا پا احتجاج وزی. پا دیاڑا موچکلا دا شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر شاید علی خان و پختل نو دوی مشال ریڈیو تا وویل چه شوا تحصیل که روختون جوڑ شوی خود اپگریڈیشن عمل روان ده، سنگا چه کنونی تکازی پورا شی مکمل سٹاف او سهولتون با پا که برابر شی. دا کورم تنگی ڈیم فیز 1 پراجیکٹ ڈائریکٹر یه را بلله غواړی چې څومره هم کېدلې شي د کورم تنګی ډیم فیز 1 پروژه کې ځایی تعلیمي یافته ځوانان پر روزګار شي او تعلیمي اسانتیاو په لړ کې د سیمې د تعلیم څانګې سره خبرې کړې. خو دا د په وینا پښتا تعلیمي ادارو فعالیت باندې او ځانګړې پام ورکړل شوی. سپینوا او شوا د شمالي وزیرستان لرې سیمې ګڼل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د ممندو د بند امنیتی ساتونکو د سیمې د یو شمېر کلو پر خلکو غرته پر ورتګ بندیز لګولې دي. د سیمې ځینې اوسیدونکو وایي هر پسرلی خپل څاروي غرونو ته شړي او بیا یې څو میاشتې وروسته کورونو ته ورولي، خو سږ کال د ډیم ساتونکو غرته خطو ته نه پریږدي. حکومت تیر کال خلکو د ډیم لپاره ځمکه او د غره یو برخه اغیستې وه چې د ودانۍ چارې یوې شخصي کمپنۍ ته سپارل شوې دي. په دې اړه مو له انتظامی سره رابطه وکړه خو بریالي نه شو. البته په قومي سملا کې د بمندو استازې وایي له کمپنۍ پوځي چارواکو او انتظامی سره غږیږي. ساجد مومن ژمنه وکړه چې د څو ورځو په موده کې به دا مسله هواره شي. هواره کړي. د شاهنواز ترکزي رپورټ اورو.
د شهید باندې پټی باندې او میا پټی خلک وای چې دوی هر کال د سپرلی په موسم کې خپل ساروی غورونو ته وشړي او د څلورونه څو شپږ میاشتې پسې کورونو ته راوړي. خو سږ کال چې دوی خپل څارو پسې غورونو ته لاړل نو د محمد ډیم د پاره مقرره سکیورټی دوی په غورونو کې نه پرېږدي. دوی وای چې په غورونو کې څریدون کې ساروی د حال هم نه دی خبر او اوس لوی اختر هم را روان دي. نو دوی غواړي چې خپل څارو قرباني هم وکړي او په منډیانو کې خرڅ هم کړي. ولزاده محمد شهید باندې اوسیدون کې دي او د او ویل
چې زمونږ خو تاسو ته خبر ده غورونو خلف معلوم نه ده. نو زمونږ مالونه ټول مرغره کی منګه غره ته وشړو او به چې کله زمونږ ضرورت شي د خرڅونی وخرای شي نماز به هغه په سیلار جو وغیرہ ولو درې سلور مشتیا په غره کې چې وځ دغه مسله راغلی دا چې دا کم ډیم باندې کار شروع دی نه غي د نیم غره زیات نیولای دی نیمه علاقې زیات نیولای دی. نماز به منګه فری دی او نه زمونږ مال را فری دی په زمونږ باندې د قیصر دی. نو مشکله ده چې څنګه له موږ چې څومره خلک دی ټول بم دغه د وجه قربانې نه پاتې کی.
تیر کا چې محمد ډیم جوړې دو نو د خلکو نه زمکه په بای واخستي. خو خلک وای چې کوم زمکه ترې خستي باید د ډیم سکیورټی عمله هم د دغه ځایونو پورې محدود پاتې وي. دوی وای چې د خرڅو شو زمکو نه زیات زمکه سکیورټی عملی نیولې ده او د دوی د څارو باندې ته اوس د سیمه خلک هم نه پریدي چې خپل څاروي راولي. عثمان خان یو کروندګر دی او څو دانیس خوندران غره ته څلور میاشتې وړاندې شړلې وو.
د مومن دین سره کم کړي دي شهید باندې دا دل تلان دی بل دا دی اعلان دی سرګرو کړي دی دا دې پټې دی دا خو دا څارو خپل په دغه طرف دی کنه دی ورول دی او دا هم دا په مې څه مې څه پراته دي نو موږ چې کړل قربانې ورځي شي نو بیا موږ دې څارو دې څارو دا جوړ کړو ولې دا دا موږ یې نو تر دې دي چې خلک راځي او دا څارو یې اخلي. مو چې موږ را کلا چې موږ تاسو اجیت لوړ شو یا ډر راوالې نو ورو نن وګورا موږ دې وطن یو کار وګورا موږ خپل تعلیم دي ګورو په سرازو کې تر اوسه به خو هم فریزي.
بیا مې د کوزا محمدو د کمشنری د دفتر سره رابطه وکړه او هغه خو کوم جواب نشو ملاو. ولې د محمدو نه د قامي سملې غړي ساجد محمد وویل چې دې به د سرو د لټون او کورته دروستو د پاره د ذمہوارو سره خبرې وکي او د خلکو د پاره به ترې خصوصي اجازه واخلي.
کی اختر کی دا مسئلہ نو اوس دی اختر کی نږدې اوس دی ورو کی دا مسئلہ را لاله. نو تاسو چې ما تکم خبر راکو ان شاء الله زه بریګیډر ام کی سرم پدی باندې خبر کوم او ډیسکاونټ کمی کم نه ویلا چې مشران دی وی سرم خبر کوم ان شاء الله زه د امید لرم ان شاء الله چې ورځ دی مکی دا مسئلہ هر شي خیر شه.
دغه خلک وای چې د دوی لګو زیات اته باندې دي او د هری باندې خلکو لګ تر لګ 500 پوری څاروي غورونو ته شړلې هم دي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پی خبر
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان تحریک انصاف ائتلافي حکومت د بل هر وفاقي حکومت پرتله ډیر پورونه اغیستې دي. تیر کال د وړو او بورې او سکال د کورونا وایرس وبا او پټرول بحران هم حکومت او هم ولس ته ستونزې جوړې کړې. چارواکي د پورونو اخیستو پړه پر تیرو حکومتونو اچوي. وایي خراب اقتصاد ورته په میراث کې پاتې دی چې د رغولو لپاره یې خپې لاسونه وهي. د اپوزیشن سیاستوال بیا د تحریک انصاف حکومت ناکام بولي. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي د پورونو زور له ولسه وځي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل لري.
د پاکستان سٹیٹ بینک تر مخه د روان 2000 کال د مئی میاشتې پورې وفاقي حکومت 4.5 تریلیون روپۍ قرضه خسته ده. د جولای په 14 خبر شو د شمیرو تر مخه حکومت هر ورځ په اوسط ډول 4.2 ارب روپۍ پور اخلي. د پاکستان تحریک انصاف اوسنۍ حکومت د 2013 کال په ټاکنو کې تر بریا وروسته د هیواد چارې د مسلم لیگ نون له حکومت واخیستې. د سټیټ بینک تر مخه د 2 کلونو د حکومت په مهال د تحریک انصاف حکومت 10.2 تریلیون پور اخیستی دی چې د تیرو حکومتونو په نسبت ډیر دی. له همدې وجه د مسلم لیگ نون یو مشر خورم دستگیر خان د جولای په 14مه په اسمبلی کې پر حکومت نیوکه وکړي. دی وایي دا د نالایقۍ او مافیاتوب کوم ړوند کوی دی چې 10.2 ټریلیون روپۍ پکې وغورځېدلې. اوس باید په دې معامله کې د تحریک انصاف حکومت خوله بند شي چې موږ ته ویل چې ډیر قرضونه مو اخیستي. په دې حکومت کې د خلکو لپاره یوازې ولګه ده، روزګار نشته. په حکومت کې تر راتک مخکې د تحریک انصاف سیاستوالو او په خپل عمران خان د قرضونو اخیستو خلاف سخت تقریرونه کول. په دوی کې د اوسنی مواصلاتو وزیر مراد سعید د 2013 کال د مئی په 14مه کړې هغه خبرې ډېرې مشهور شوې چې د پکې د یوې جلسې په مهال دعوا وکړه چې که عمران خان وزیر اعظم شو نو په لومړۍ هفته کې به قرضونه خلاص کړي. د ده د خولې الفاظ وو چې 100 ارب به د بهرنیانو په مخ وولي. خو وزیر اعظم عمران خان له بهرنیو ادارو نور قرضونه واخیستل. د پاکستان سټیټ بینک د ویب سایټ تر مخه د حکومت لخوا په اخیستل شوو قرضونو کې داخلي هم شامل دي، خو ډیره برخه له ځینو ملکونو او نړیوالو بینکونو ده. پر ویب سایټ د چین، سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، ایشیا پرمختیایی بینک، نړیوال مالی صندوق او نړیوال بینک ذکر شوی، خو د پور مقدار یې نه دی واضح شوی. د مسلم لیگ نون پشان یو بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری د جولای په 14مه په یو خبری کانفرنس کې د تحریک انصاف حکومت اقتصادي پالیسیانی ویجاړون کې وګڼلې. هغه حکومت ناکامه او بالاو د استعفا غوښتنه وکړه. خو وزیر اعظم عمران خان د جولای په 15مه د دی امیر باشا ډیم د کار د پرانستې په مقول کتیرو حکومتونو د پاکستان اقتصاد نوې خراب کړي، اوس به شاته نه و پاتې. دیوای په نوې مکلنو کې چې کومې غلطې پریکړې وشوي، مثلا د بجلی جوړولو لپاره له بهره تیل راغوښتل یا داسې نور کارونه، دا سمې نه وي. برآمدات کم او درآمدات ډیر وو، موږ ډیر شیان اخیستل. له دې کبله زموږ له ملکه بهر ته ډالر ډیر تلل او دننه کم راتلل. دې زموږ د پیسو ارزښت ختم کړ. کله چې د روپۍ قیمت ولویږي نو خساره زیاتېږي. موږ وروسته پاتې شو او له موږ شاته هیوادونو مخکې لاړل. د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورې نړۍ په څیر د پاکستان حکومت هم ځینې کاروبارونه تړل شروع کړل او اړو خلکو سره د مرستې لپاره د 140 ارب روپیو د ویشلو اعلان وکړ. د جون په میاشت کې حکومت په خپل کلینی بجټ کې د کورونا وایرس سره د مبارزې په ترڅ کې د روغتیایي خدمتونو لپاره 70 ارب روپۍ بیل کړې او د حکومتي لګښتونو د کمولو په ترڅ کې د سرکاري ملازمینو د تنخواه نه زیاتولو د پریکړې تر څنګ نوې ټکسونه ونه لګول. خو د تحریک انصاف حکومت په مهال په 2019 او 2020 کلونو کې د بوري اوړو او تیلو بحرانونه رامنځته شول چې له وجې د مومندو د دې مظاهرې په شان په ګڼو ښارونو کې خلکو مظاهرې او پر حکومت نیوکې وکړې. پاکستانی چارواکو بیا بیا یادونه کړي چې د روانو اقتصادي ستونزو لوی وجه د کورونا وایرس له کبله د کارخانو بندیدل، د بجلی بحران او د ډالرو په وړاندې د روپۍ ارزښت کمیدل دي. د پاکستان سټیټ بینک تر مخه د جولای په 15مه $1 په 1.6 روپۍ وو. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو د څېړونکو انورشاه په فکر پاکستان به ژر په اقتصادي توګه دومره تکیه نشي چې بهرني پورتې اړتیا پیښه نه وي. هغه د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وویل د پاکستان آمدن کم دی نو ځکه د ملک چلولو لپاره قرض اخیستو ته مجبور دی.
حکومت قرضه الوالي چې آمدن کمی او خرچې سیوای چې خرچې سیوا شي نه دو مجبوری ده چې دوی به قرض الی. کله چې حکومت قرضه والی نه دو ته قرضې ختمولو لپاره د دوه دو خرچې کې یو خرچه دی چې د هغه قرضې اصل واپس کی کم د پرنسپل اماؤنٹ وای، دویم دی چې په هغه قرضې چې کم سودی هغه واپس کی. نو په عام عوامو چې د دې قرضو بوج هغه دی چې د عوامو نه چې کم ټیکس دا غټه حصہ چې کم دا په دې قرضو په اصل او په سود او زیات تر په سود زی.
د پاکستان سٹیټ بینک په داسې مهال د قرضونو زیاتېدو راپور ورکړی چې وزیر اعظم عمران خان څو ځل نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کړې. هغه په خپلو بېلابېلو ویناو کې ویلي چې د کورونا وایرس له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او که نړیوال ورسره مرسته ونه کړي حالات یې نور هم خرابېدای شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان مسلم لیگ نون سیاستوالو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه محمد آصف تیرونه په قومي اسمبلی کې د لګکې او د مساوي حقوقو په اړه څرګندونه وکړه. وی ویل چې د آئین سره سم د هیواد یو مذهب هم پر بل فوقیت نه لري. تر دې بیان وروسته د واکمن پاکستان تحریک انصاف یو غړي پولیسو ته درخواست کړې او پر نوموړي د دین د سپکاوي د تور لګولو غوښتنه کړې. خو د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پر دې اندېښنه ښودلې او وایي په هیواد کې جمهوري اصول له پامه غورځول کیږي. آصف د خپل بیان دفاع کړې او د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي په هیواد کې د مذهب سپکاوي سزاګانو قانون د ناسم استعمال مخنیوي اړین دی. د انیسی اجمل رپورټ.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې مبارزان او مذهبي عالمان وايي په هیواد کې د مذهب سپکاوي قانون په ناسمه توګه کارولو سره ټولنه لا نور د مشکلاتو ښکارې دي شي، نو باید د دې حالاتو پر وخت مخنیوي وشي. دوی د خبره په داسې حال کې کړې چې د مسلم لیگ نون ګوند غړي خواجه محمد آصف د اقلیتونو په اړه د بیان وروسته د ځینو سیاستوالانو لخوا په غو د مذهب د سپکاوي تور لګولو خبرې کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن د جولای په 15مه مشال رادیو ته ویل چې پاکستان کې د جمهوری اصول او خیال نه ساتلو تر څنګ د اقلیتونو حقونه لپاره ماغور سوال کیږي.
پاکستان یو مذهبي ریاست دی، دلته جمهوریت نشته. کله چې یو ریاست د مذهب په نوم جوړ شي نو هغه کله هم جمهوری نشي کېدی. زموږ په ملک کې اقلیتونه دي، نو په جمهوری هیواد کې خو ټول برابر وي او اقلیتونه پکې نه وي. خو په پاکستان کې دا ټول حالات د حکومت په وس کې نه دي. حکومت که څه هم کوي نو زموږ په هیواد کې مذهبي ډلې ډېرې ځواکمنې دي، اغیز لري او حکومتونه ترې ویریږي، نو ځکه دلته د مذهب په نوم څه هم کېدای شي.
د مسلم لیگ نون ګوند غړي خواجه آصف د جولای په 9مه په اسمبلی کې د وینا پر مهال ویلی وو چې د آئین له مخې ټول مذهبونه برابر دي، نو باید په دې هیواد کې اقلیتونو ته پوره حقونه ورکړل شي.
پر ټولنیز میډیا د اقلیتونو خلاف یو مهم روان دی. د پاکستان جوړېدو نه وړاندې موږ په اقلیت کې وو او ځان به مو خوندي نه ګڼلو. کوم هیواد چې پر دې اصول جوړ شوی وي او بیا هلته اقلیتونه محفوظ نه وي، نو زما په فکر له دې بله بده خبره نشته. پاکستان د 2 کروڑ کسانو ملک دی او د یو مذهب ته هم پر بل فوقیت نشته. د ولس د استازي په توګه دا زموږ ذمہواري جوړیږي چې په هیواد کې د زغم لپاره کار وکړو.
د پاکستان تحریک انصاف او د متحده مجلس عمل زنو غړو د خواجه آصف د دې بیان غندنه وکړه. د پاکستانی رسنیو لمخې د پنجاب په ناروال سیمه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي قمر ریاض د خواجه آصف خلاف پولیسو ته د مذهب سپکاوي تور لګولو خواست کړي. قمر ریاض ویلي چې خواجه آصف پر دې بیان مسلمانان خفه کړي او د مذهب سپکاوي یې کړي. خو خواجه آصف د جولای په 15مه یو بیان کې ویل چې دغه خبرې د پاکستان بانی محمد علي جناح د عزم او د آئین مطابق وي. په نړیواله کچه د مذهبي ازادۍ امریکایي کمیشن هم د خواجه آصف پر ضد د مذهب سپکاوي د تورونو لګولو د خبرو په جواب کې ویلي چې باید پاکستان د مذهب سپکاوي کیسونو ته بیا کتنه وکړي. مذهبی عالم او د پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل مشر ډاکټر قبلہ ایاز بیا وای د ټولنې د خوندیتوب لپاره باید د مذهب سپکاوی قانون د ناسم استعمال مخنیوي وشي.
خواجه آصف بیان کې دی، ما خو دا غیر تفصیل نه دی کتلې، خو نن په اخبارونو کې دا وضاحت راغلی دی چې دا زما بیان چې دی دا د 1973 د آئین په تناظر کې دی. د 1973 آئین چې دی هغه بنیادی انساني حقوق ورکوي. قرارداد مقاصد حکم زمنا دے پاگے کے ہم انسانی برابر بشری حقوق کی ندا وضاحت کرے گئے کہ حکم داد توہین رسالت خبر ادا دے طرف اتفاق بالکل نہ کہوں کہ توہین رسالت کا منگا دم عام کو ندا با یو دا سے بہانا سی کہ بہت شریبہ نے با سلسلے دلگول کوشش کی اور پاکستان بیو ڈیرا گرانا اور ڈیرا مشکل معاشرہ جی.
د خواجه آصف خلاف د مذهب سپکاوی تور لګولو د خبرو او په پاکستان کې د دې قانون د کارولو په اړه می د اطلاعاتو او د قانون وزیرانو په ګډون د تحریک انصاف ګوند غنو غړو سره د خبرو هڅه وکړي خو اغه ټلیفون اوچت نه کړ. الته د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي او د ساينس او ټیکنالوژي وزیر فواد چودري په ټویټر لیکلي چې سیاسي اختلافات پر خپل ځای خدا کلیتونو د برابر حقوقو په اړه د خواجه آصف بیان سم دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
په ایران کې د درو ځوانانو د اعدام حکم په نړیوال کچه له غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. دا کسان دي چې تیر کال د حکومت پر ضد په پراخو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د بخیر نړیوال سازمان په وینا په 2019 کال کې په ایران کې 250 کسان اعدام شول چې تر چین وروسته دا تر بل هر هیواد لوړه شمیره ده. خو دا لومړی ځل دی چې ایرانیانو هم د ایران دننه او بهر د دې درو ځوانانو د اعدام پر حکم پراخې نیوکې کړې دي. احمد شیبر معلومات راکوي.
د ایران د لړم میاشتې په اعتراضونو کې د دریو تنو ګډونوالو د اعدام پر حکم د ایران دننه او بهر د چلر ویش ساعتونو په ترڅ کې د ټولنیزو رسنیو له لارې پراخ پرګونونه څرګند شول. وروسته تر دې چې د دې کسانو د اعدام حکم تایید شو، د چهارشنبې په ورځ د امیر حسین مرادی، سعید تمچیدی او محمد رجبي وکیلانو وویل چې د لومړي ځل لپاره دوی د دې کسانو دوسیې چې حکم پرې شوی دی ترلاسه کړي دي. حقوق پوه احمدی نیا دغو دوسیو ته په اشاره سره د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل
یکی از پایه های اصلی یک دادرسی و منصفانه و عادلانه این است که
عادلانه و منصفانه محکمه یو بنسټ داده چې متهمین وکیلانو او وکیلان موکلین او د هغوی دوسیو ته لاسرسی ولري. لبد مرغه په دې قضیه کې وکیلانو د موکلینو دوسیې نوې ترلاسه کړي چې لدې سرګندیشي چې په دې دوسیو کې د قانون او د منصفانه و عادلانه پریکړې د اصولو خلاف حکم شوی دی. د اعدام تر حکم وروسته په څلور ساعتونو کې په دې هشتګ اعدام مکوي میلیونونو ایرانیانو له ټولې نړۍ ټویټ وکړ. دا پیغامونه څو ساعته د نړۍ د ډېرو زیاتو ټویټرونو په کتار کې راغلل. د ایران له قضایي چارو سره آشنا احمدی نیا د دې خبرګونونو په اړه وویل
اعدام یکی از پلیدترین روش های اجرایی
اعدام یو تر ټولو ناوړه حکم دی. د دې په خاطر چې د دې اعدامونو بنسټ غچ اخیستل او ویره خپرول دي او کله هم د عدالت او قانون د پلي کېدو لپاره نه وي. د همدې لپاره د ایران او نړۍ په کچه عمومي افکار د دې ډول اعدامونو پر ضد دي. هغه څه چې په ټویټر او د نړیوالو په خبرګونونو کې د دې اعدامونو په اړه څرګند شول، د دې څرګندونه کوي چې نړیواله ایراني ټولنه په ځانګړي ډول د خلکو افکار د دې اعدامونو پر ضد دي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د ادارې رئیس حاجی قایمی هم ویلي دي چې دا ښکاره ده چې دا درې ځوانان د دې لپاره قرباني کیږي چې په ټول ایران کې ویره او ترخه خبره شي، خلک غلي شي او بیا اعتراض ونه کړي. په نړیواله کچه د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د یو شمېر نورو هیوادو لکه سویډن او ډنمارک چارواکو د امیر حسین مرادی، سعید تمچیدی او محمد رجبی د اعدام د حکم د پلي کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. ډونالد ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي په ایران کې درې تنه په مظاهرو کې د ګډون له امله په مرګ محکوم شوي دي. هر شیبه ممکن دوی اعدام شي. د دوی اعدام نړۍ ته له خوابرې ډک پیغام لېشي او باید اعدام نشي. د سویډن او ډنمارک بهرنیو چارو وزیرانو د دې درې کسانو د اعدام د حکم پر تایید ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د کاناډا د پارلمان ایراني ولسم غړي علی احساسی هم دا هشتګ ټویټ کړی دی چې اعدام مکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د آذربایجان او آرمینیا پر پوله تر یوروزنی دزبند وروسته نن بیا جګړه پیل شوې ده. د نننۍ جګړې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبره شوې، خو په لومړی او درو ورځو کې دوه خو ته 15 پوځیان او یو ملکی کس وژل شوی چې پکې یو آذربایجانی جنرال هم شامل دی. سفیر الله ستانکزه رپورټ راکوي.
د آذربایجان او ارمنستان په سرحدي سیمه کې د نن سهار د جګړې د بیا پیل پاړه دواړه لوري یو بل په پاراونکو اقداماتو تورنوي. چارواکي وایي په سرحدي پوسټو او کلیوې راکټي بریدونه شوې دي. د ایران په شمال کې د دغو دوه گاونډیو هیوادونو ترمنځ جګړه په اصل کې له تیرې یک شنبه پیل شوې وه. علت یې دا ښودل شوی و چې د آذربایجان یو پوځي ګاډی یک شنبه د ارمنستان خواته ورغلی و. په درې ورځو کې دواړه خواوو له سپکو او درنو وسلو کار واخیست چې په نتیجه کې 15 پوځیان او یو ملکی کس په ډزو کې ووژل شول. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندی شوشان سټیپانیان نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې پوځیانو د آذربایجاني سرتیرو بریدونه دفاع کړي او هغوی ته درنه مرګوب لاړولي. سټیپانیان زیاته کړې جګړه لا هم روانه ده، خو د دې خبره چې د ارمنستان پولیساتي ځواکونه به د آذربایجان پاراونکي اقدامات شنډ کړي. اخوا د آذربایجان پوځ بیا ارمنستاني پولیساتي ځواکونه تورنوي چې پاراونکي اقدامات کړي او د نننۍ نښتو د پیل لامل شو. د آذربایجان دفاع وزارت ویلی د ارمنستان ځواکونو د دوی په سرحدي کلی تاوز کې چې د ارمنستان له تاوش ولایت سره ګډه پوله لري برید کړي. د آذربایجان او ارمنستان د لانجو او سیمهیزو مسایلو یو موسکو میشتي سیاسي څارونکي ارکادی دونبوف د آزاد اروپا رادیو کارنت ټایم ته ویلی احساسات په دوړ خو کې زیات دي او په ډیره وړه خبره هم جګړه پیلوي. کچیرته د هرې خوا د سیاسي پوزي برخې کوم غړی غواړي چې خپل وطن دوستي ښکارا کړي او د وطن د دفاع ننداره وړاندې نکړي، نو سم دستي وضعیت کړکی چنوي. د شخړې نوې پړاو په چټکۍ په دواړو هیوادونو کې د ملت پالنې قوي احساسات رامنځته کړي او خلک د خپلو پوځیانو په ملاتړ شعارونه ورکوي. د کرونا په وړاندې مبارزه کې د آذربایجان جمهوریت لخوا لګیدلیو بندیزونو سره سره د باکو کوڅې د سیشمې پرز د قارجنو خلکو څخه ډکې وي او پولیسو یې د خورولو لپاره څو تنونیول. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف یک شنبه ګواښ کړی و چې د ارمنستان کارونه پاراونکي دي او د آذربایجان پوځ به د خپل هیواد مکنی بشپړتیا دفاع وکړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان هم خبرداري ورکړی و چې د آذربایجان کړنې به بے جواب پاتې نشي. ترکیه چې له آذربایجان سره فرهنګي او قومي ګډې ریښې لري له باکو خپل ملاتړ خودلې. خو اخوا امریکا او روسیه د آذربایجان او ارمنستان تازه جګړه غندلی او له دواړو لوري غوښتي چې له اوسلې کار واخلي. آذربایجان او ارمنستان له 2 کلونو راهیسې د سرحدي سیمې ناګورنو قرهباغ په سر له یو بل سره لانجه لري. دواړه خواوو کې په دې 3 کې شاوخوا 1500 کسان مړ شوي دي. دا سیمه د آذربایجان خاور بلل کیږي چې پکې اکثر ارمنی توکمی اوسي او د ارمنستان لخوا اداره کیږي.
دا مشال ریډیو دا
د لوی اختر رانیز کې دوه سره سم د خیبر پښتونخوا په بیره بیلو خارونو کې د سرویو ملي جوړیږي چې ورته ګڼ خلک ورزی چې د قربانۍ مال واخلي. سکل په پاکستان کې د کورونا وایرس وبال وجه حکومت خلکو ته د ګڼې ګوړې نه جوړول ویلي ورته سپارښتنه کړې چې د کوره بهر تک پر مهال دې له وایرس سره ځان ساتلو لپاره ټول احتیاطونه کوي. پامیر ساحل د قربانۍ څارویو میلو او هلته د خلکو ورتک پر وخت له کورونا او کانګو وایرسونو څخه د ځان ساتلو لپاره د احتیاطونو پر موضوع د خیبر پښتونخوا د صحت وزارت د عامې روغتیا د څانګې لیوه مشر ډاکټر اکرام الله سره مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب، دا د جون په 14 تاریخ باندې د خیبر پښتونخوا د زراعت او د مالدارۍ د وزارت په صوبه کې د قربانۍ د څارویو د میلو او منډیانو لګولو اجازه ورکړه. تر دې مخکې د پاکستان حکومتي خبری ایجنسی د جون په 19 ویلیو چې د کرنې او مالدارۍ وزارت د ډیویژنونو، تحصیلونو او ضلعو ټولو چارواکو ته او انتظامیو ته خط لیږل دی او ورته ویلي دي چې دغه منډیانې چې د څارویو دپاره به لګیږي په دې کې ټول احتیاطي تدابیر عملي کړي. نو زه غواړم چې تاسو چون ډاکټر هم یې او همداسې د روغتیا د وزارت د عامې روغتیا د څانګې مشر هم یاست، که تاسو زموږ اوریدونکو په دې باندې پوه کړئ چې احتیاطونه څه دي د کورونا وایرس نه د ځان بچکول لپاره.
جی ډیره مننه جی. احتیاطونه خو چونکه اوس خو زما خیال دی ډیرو خلکو ته دې معلومات هم شته، د ټی وی، ریډیو، د پرنټ الکترونیک میډیا په تھرو باندې مزي او مغه یو څو خبرې دي چې پای باندې مونږ عمل وکړو. نو کوم در روان غټ اختر دی او د دې لپاره به دا سارو منډې لګي او خلک په زینو آی کی مونږ ځان د کورونا بیماری نه بچکول شو. نو یو خو اولنی دغه دی چې کوشش مونږ دا وکړو چې مختلف ټیمونو کې د منډو ته زو د ایس او پیز به مونږ دغه کوو، لکه چې په یو ځای باندې رش ډیر جوړ نشي. صحیح شو جی. بلدار چې کومنده ته تکویر د کس خامخا ماسک اچولي. صحیح شو. ماسک خلک دې د بار اچي چې نور خلک د بیمارۍ نه بچ کی. لکه اوس خدا نه خواسته یو بیمار سړی دی نو هغه ماسک اچول نو هغه نور صحتمن خلک د خپلې بیمارۍ نه بچ کولی شي. نو ماسک اچول به ډیر ضروری وي. سړی زی نو لاس وینځي بیا کوتل ته سارو سره کانټیکټ راشي نو هغه کې نه پس بیا لاس وینځي ځان سره سینیټایزر ساتي. نو د لاس وینځلو د ماسک کچولو او د خلکو د ډیرو کڼو زیونو ته تلو نه ځان بچ کی. خو د دې باره کې یو خبره به زه دا وکم چې چونکی د اختر ورځې را جوخت را روانې دي نو زموږ به دا کوشش وي چې منیسټری آف لایف سټاک سره چې دا منډه خو بلګي دا خو یو مذهبي تہوار دی غټ اختر قربانۍ له خلک سره وی اخلي خو چې دا منډه داسې علاقو کې ډیسټریبیوټ شي چې لګ لګ ورکوټي ورکوټي زیونو کې چې د خلکو رش ډیر الته نه جوړيږي. مخکې خو به دا و چې د پیښور کې درې سلور غټي منډه وینې ټول خلک بل ته ماتون چې دا په مختلف ټاونونو کې زی په زی باندې ولګي نو رش پم لک کم وي خلکو ته آسانی وي او حفاظتي تدابیر به اپناول هم شي.
او ډاکټر صاحب تاسو دا د ماسک خبره وکړه کنه اکثر خلک وی چې زه ناروغ نه یم نو زه ماسک ولې واچوم ماته څه ضرورت دی د ماسک دغه کولو که په دې باندې د طب او د عامې روغتیا له څنګې څخه لګرنا واچوي ولې ماسک ولې ضروری؟
ګوره جی زه یو خبره ده کوم دا بیماری چې دا کنه دا داسې بیماری چې دی کې تقریبا 80% خلکو کې بیماری وی او هغه ته دا پته مونږ لګی لکه هغه تاړو سه بیماری یا سه ساين سیمټمز اړو ډیولپ نشي کنه. ٹھیک شو جی. نو کوس یو سړی بغیر ټیسټ دا وی چې ماته بیماری نشته نو اته دا پته نه لګی. ډیر خلک تی په خلکو دا بیماری تیرم شو او هغه ته اړو پته مونږ لګی دا خو بس هغه ته په زکام معمولی راشي. نو دا ماسک اچول په دې باندې ضروری دی جی چې زمونږ نور کم خلک تی زمونږ کورنو کې واړه دي بهر دي غټ خلک دي د زیات عمر والا خلک دي چې سره نورې بيماريان هم دي لکه شوګر بلډ پريشر نور د ګردو بيماري نو دا خلکو ته خدای چې رسیم اوله کې دونو اغي ته ډیر زیات سيريوس ساين سيمټمز جوړي دي شي لکه دا اغي هغه علامات چې د بيماري هغه ډیر زیات شدت والے وي ډیر تیز وي. نو دا ماسک اچول په دې باندې ضروري چې مونږ نور خلک هم بچو او بل کوز ټیک ټاک هم نو د بل سړي د جراثیمونو هم ځان بچول شي. نو دا ماسک اچول ډیر اهمیت ته پدې شي کې
سیدا ماسک او د تمبوزک ذکر چې تاسو کوي د دې پخپل اچول او بیا د دې د مخنه لری کول هم یو طریقه غواړي کنه. که تاسو یو خبره وکړي چې د زموږ اوریدونکو واوري چې ماسک سره خپل اچولو کې او لری کولو کې څه احتیاط کول پکاره.
ګورې جی ماسک اچولو کې مدادا چې لکه دې ماسک سره شاته کم اغه ربړ لګیدلې وي کنه جی چې دا ماسک موږ هم دا ربړ نه نیسو او د خپل غوګونو ته اچو او دا ماسک په ذات خود لکه تچکول سره هم دی کی لکه د بهر نه جراثیمه پوری نختی وی اخو دنه نه پری دی او کومونګه دا ماسک په بار بار تچکون زمونګه لاسونه انفیکټ کی دی شي جراثیم پای باندې راتلی شي. ٹھیک شو جی. او هغه لاس ملاولو کی یا نور څه چې کوم زمونګه هغه سماجی رابطه او دغه دی پای کی یو نه بل کس تخوري کی نو یو غوډه چې ماسک په ډیر تچکون ماسک ګلون شو کو په دکانو باندې لون شو یا په دغه باندې لون شو هغه بیا بدلول پکار دی. دا اچولو کی مونږ دغه ربړ نه نیول پکار دی او بیا په ستوکم او بیا دا ماس ځای کول چې دی کنه جی نو هغه د سینې چې لکه زپلار روانه مې یا کور کې مو بس صوبا سموچ ته لړکم نه جی هغه په پراپر طریقې سره یو خاص ځای کې لړکولی لکه زموږ ډسبینز دی. ٹھیک جی. اپس سړکونو باندې وی په دفترونو کې وی په کورونو کې هر کمره کې هر کور کې او ډسبینی هغه پراپر طریقې سره چول دی او هغه ګن بیا چې کوم خاص ځای دی لکه زمونږ د میونسیپل یا د ټاون والو مختص کړی دی یا ډبلیو ایس ایس پی والو هغه ځای کې لړکول دي چې هغه صحیح طریقې سره هغه کم چارواکي دی هغه اوچت کی یا چې کوم اهلکار دی هغه اوچت کی او خپل ځای ته ورسېږي. صحیح
ده.
ډېر احتیاط پکار دی.
ها او ډاکټر اکرام الله صاحب تاسو دا دغه ته میونسیپل کمیټې والا ته یا د نورو ته چې دا صفایي تنظیم کوي په دې خارونو کې او په کلو او په تحصیلونو کې د سره د صحت وزارت صوبایي صحت وزارت او یا تاسو په خپل ملاقاتونه کړي دوی مو پوکړي دي چې ماسکونه یا داسې شیان څنګه ځای کی کاغی ته معلومي مخکنه.
بالکل جی ای سره دا خبرې شوې دي لکه چون کې اوس خو د دې بیماری کم از کم سلور پنځم میاشتې وشوي کنه جی نو مونږ د شروع رزینا اغي سره په دې دغه کیو چې د اسپیټالونو ویس په سنگل ډیسپوز اف کوي او بیا به د
د دې عام خلکو دا ویس چې دا به څنګه ډیسپوز اف کوي. نو هغه طریقې هغه سو پی زغی ته پته دي او هغه موږ سره په دې شیز کې ډیر مرګردي لکه چې زموږ کم ځای کې خدای نه خواسته کې سونه زیات چې موږ علاقه لاک ډاون کو نو بیا زموږ د ډبلیو ایس ایس پی والا او د ټاون میونسپل اتارټیز والا زی هغه زیونه ډیس انفیکټ کوي دا هغه صفائی او هغه ځای کې پراپر هغه سپریز نو دا ټول دا هغه کار دي. نو هغه خو په دې شیز باندې پوی دي چې ای ته پتره چې کم کار یا کم شی څه طریقې سره ځای کول دي نو هغه په دې باندې خبر دي
صحیح. او ڈاکٹر صاحب دا خو نوې وایرس ته کرونا وایرس پورا ریسرچ ور باندې نه دی شوی چې څومره معلومات روغتیا نړیواله اداره ورکې نو هغه تاسو هم خلکو سره شریکوي او میډیا هم شریکوي. دا منډیانې چې کبې لګي کنه څارویو منډیانې او میلې لګي دی کې دا امکان شته دی چې د څارویو باندې لاس وهلو سره یا غاخونه ګوري د قرباني څاروي نو دی وخت کې ډیر کسان چې ورته لاس یوسي نو دا امکان شته دی چې یو انفیکټډ کسي ناروغه کسي لاس ور باندې وهي او بل کس په څاروي باندې لاس وهي نو وایرس ورته انتقال شي کنه.
بالکل جی بالکل. لکه څنګه چې د عام سرفیسز نه او د شیزونو نه د جراثیم خوړیږي ما غزه کې جراثیم زما د توکانو نه زما د ټوخینه یا د انتروشینال ته خور شو او بل سړی غزه ټچ کو هغه جراثیم غت رسیدا سیدي ساروی نن دا کیدی شي. خو د دې چې خبره خو مونږ د کورونا وایرس کو خو د دې نه علاوه د ساروونو ډیر زیاتې بيماري خوريږي دي کی لکه سی سی ایچ ایف دی کانگو ہیمریجک فیور چې کوم دی کانگو کریمین ہیمریجک فیور نو دا هغه بارا کې موږ اس او پی خپل ډیسټریکټ سره شیر کوو چې دا په دې ډیسټریکټ ایڈمنیسٹریشن ته او د ټولو خلکو ته دا دغه کی او د باندې ټی وی او د ریډیو په ثرو باندې پروګرامونه کی نو هغه بیماری نه د سی سی ایچ ایف نه او د کرونا نه دینم ځان بچکول د بارا به ان شاء الله دا هغه مهم موږ شروع کوو.
خطا صبح مهم شروع کوي او دا کما ته وای چې په دې کې دا احتیاطي تدابیر چې شه دي د کانگو وایرس نه د ځان تلو لپاره چې موږ دا اوریدونکو په پوښښ
نو آی کی خوم یو دا دی چې دا خو دې زناورو کې هغه یو خاص قسم د غوی دا ګونګټ فوټو ویل شي یا یو خاص قسم ټیک ټیک کنه جی نو هغه سره چې زموږ لاس ته چې دا غو د وینې نه هغه انسان ته خوريږي بیا دا یو انسان نه بل انسان ته خوريږي ټیک شو جی. ساين سیمټمز هم لکه ډیر خطرناک وي نو دغه نه احتیاطي تدابیر دی چې ساروی ټچ کول ډیر نه دي سي او کوین کیس مونږه هغه ټچ کو نو چې کومه حفاظتي تدابیر مونږه د کرونا د پاره کو دغه مونږه د کانګو هیمریجک فیور د پاره کو.
یوازې د څاروي میلې خونه دي کنه اوس خو بازارونو باندې مرش جوړیږي خلک بنور شین تمزي
بالکل جی.
تا تاسو نور څه داسې پلان لري د روغتیا وزارت چې حکومت ته وي او په انتظامی باندې عملي
کمیونیکیشن پلان خپل لکه د کرونا د لپاره یو خو جوړ شوی دی نو اچالوم دی آن ګوینګ خو مونږ به دی ورځو کې لږ زیات کو ځکه چې په دی ورځو کې دا د غزيات ته چې خلک په بازارونو تمزي سوداګان به مخلي بیا د سارو منډو تمزي نو دغه شی دی بل زموږ سره چې کم لیډی هیلث ورکرز دي یا نور کم هیلث سټاف دي دی ټول به دا اویرنس سیشن کوي په دې علاقې کې په خلکو کې د ټي وی ریډیو په لاره د اخبارونو په لاره دا شی به مونږ تیزو ان شاء الله او هغه روان
د خیبر پختونخوا د صحت وزارت د عام روغتیا د څانګې لیو مشر ډاکټر اکرام الله سره مو د پامیر ساحل مرکه اوریده.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
خبرونه د پښې بي دي اوردونکو له شاهين بنيري بعد خبرونو لنډي زور.
سلام شه د وخت مهم خبرونه د پاکستان د ولسی هوایي چلن ادارې د دوی لخوا پایلټانو ته ورکړی لایسنسونه سم ګرځولې دي. ادارې د جولای په 15 د عمان د هوایي چلن ادارې د یو لیک په جواب کې ویلي چې د جلی لایسنسونو معاملې په میډیا کې په ناسمه توګه وړاندې کړل شوی دی او دا چې د دوی لخوا ورکړل شوي اسناد سم دي. د بلوچستان حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره محدودیتونه د جولای تر 1 پورې غځولې دي. د سودبي سوداګرانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په دوی بندیزونه نرم کړي چې دوی خپل کاروبارونه پر مخ یوړل شي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس نور 2015 کسان ځپلي دي. د حکومتي ویبپاڼې له وینا سره سم د جولای تر 14 د نویو پیښو له ثبتېدو سره په هیواد کې د کووید 19 ناروغانو شمیره 2,05,943 ته رسیدلې ده. د شمالي وزیرستان د سپین وام اوسیدونکو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون کړی دی. په پرون احتجاج کې د سیمې مشرانو او ځوانانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت ورسره د سیمې د پرمختیا او تعلیمي ادارو د جوړولو په اړه ژمنې کړي دي خو پوره کړې نه دي. دوی دړکه ورکړې که غوښتنې نه پوره کیږي تر شلم اگست پورې به خپل احتجاجونه نور هم وغځي. د سیمې انتظامی چارواکي وایي چې د خلکو د غوښتنو پوره کولو هڅې کوي. او ناپیژندل شوي انټرنیټي غلو د نړۍ د یو شمیر مهمو شخصیاتو په ټویټر پاڼو بریدونه کړي دي. په دې کې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو کاندید جو بایډن، د پخواني ولسمشر باراک اوباما او مایکروسافټ د مشر بل ګیټس رسمي ټویټر اکاونټونه شامل دي. او د ارمینیا او اذربایجان په پوله یو ځل بیا نښتې پیل شوي دي او دواړه خواوې په یو بل د بریدونو د پیل تورونه پورې کوي. دا تازه انختی د وی ورځ د اوربن نو ورستو پیل شوی دی. د دغه وړاندې هم د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ انختی شوی وي چې 15 امنیتی سرتیری پکې وجل شوی وو. یو شمیر نړیوالو مشرانو پرې د خپل فکر مندې سرګندونه کړې وو.
د خبرونو ردی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. وزه هارون بچا شاهین بونیره او زمو تخنیکی همکاران د مشال رادیو له سټوډیو له تاسو سره وخت کوو. د خدای پامان.